د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې بل مسل اقدام کړی، خو اسلام آباد باید د ډیورن کرښې په اوږدو کې حالات نور ترنګلې نه کړي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي دوی کابل ته د زهرا خاوري د یا هغه نجلۍ چې ځان وژنه یې کړې د مور و پلار د ورتګ انتظار باسي، څو د دغې افغان محصلې د ځان وژنې د عواملو په اړه نوره روښانتیا رامنځته شي. او د ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي په سوریه کې د کیمیاوي حملې په اړه د ملګرو ملتونو تحقیقات نور بېمانه دي. دوستانو په یو بل خبرونه کې مهار کړی کوم ستړي مشي په دې خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو په لاره خبرونه کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې انتحاري حملې نن اته کسه ووژل او 15 نور ټپیان کړل. ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکي اونۍ آذربایجان ته سفر وکړي، او د عراق پوځ وایي دوی د سوریې پولې ته نږدې په لویدیځ دښته کې د داعش وسلوالو پر وړاندې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې انتحاري حمله اته تنه ووژل. د ننګرهار د والی ویند اتاولا خوګرنی ازادي راډیو ته ویل چې د بریټ نن تر غرمې وروسته سوی او 15 نور کسان پکې ټپیان شوي دي.
ننګرهار ولایت د هڅې مینې ولسوالۍ د پاپین او ګاګرې سیمو کې تیره ورځ ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي. د هوایي بریټ په ترڅ کې لس تایش وسلوال ووژل شوي.
د خوګرنی په خبره د غبري د هغې مظاهرې په ترڅ کې اوسو چې د کوز کونړ سیمې د محلي پولیسو د یوه پخواني قومندان شیخ اکرم په پلوي راوتلی وو، تر اوسه د دې بریټ مسؤلیت چا نه دی منلی. د میدان وردګ سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څه باندې شل وسلوال طالبان وژل سوي دي. د میدان وردګ د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل چې په وژل سوي کې د طالبانو مهم قومندانان هم شامل دي.
په دغو عملیاتو کې تر لیدمه څلورویشت وسلوال طالبان وژل شوي، نولس یې زخمیان شوي دي، او همدارنګه په وژل شویو کسانو کې شپږ د طالبانو مهم قومندانان او سرګروپان شتون هم لري.
د شغلی منګل په خبره په دغه عملیاتو کې چې لڅلور ورځې رئیس په جلریز ولسوالۍ کې پیل شوی دی، د دې ولسوالۍ لاس کلی له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی، او یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفات په اړه څه نه دی ویلي. د آذربایجان ترند خبری آژانس راپور ورکړی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکي اونۍ آذربایجان ته سفر وکړي. دغه خبری آژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله وایي چې ولسمشر به د دې سفر پر مهال د آسیا زړه یا د استانبول پروسې په غونډه کې ګډون وکړي. تبه د غونډه د راتلونکي اونۍ د پنځشنبه او جمعې په ورځو د آذربایجان په پلازمینه باکو کې ترسره شي. د آذربایجان ترین خبری آژانس وای د افغانستان، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، عربی متحده امارات او د ملګرو ملتونو له سازمان استازي په دې غونډه کې ګډون کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د باکو ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال به د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاري څو سندونه لاسلیک شي. دا تر دې مالته د افغانستان څو مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. سمور ژغله اسدی راډیو ری. د عراق په ځوی دوی د سوریه پولیس ته نږدې په لویدیځ دښته کې د داعش وسلوالو پر وړاندې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړی دي. د پوځ د اعلان په غیلمیه کې سوي چې د نوومبر پر درويشتمه خبره سوال او پکې راغلی چې په دې عملیاتو کې د عراق پوځ، فدرال پولیس او د ایران په ملاتړ ځواکونه برخه لري. رویټرز خبري ایجنسی د عراق د پوځ د یو جنرال صالح کریم لقب لیکلی چې وایي د دغو عملیاتو هدف دا دی چې په دې سیمه او دښته کې د داعش پاتر ډلې لمنځه ولاړې سي، څو هغوی په راتلونکي کې د خپلو بریدونو لپاره له دې سیمه کاروان اخلي. د عراق دفاع وزارت تیرونی ویلو چې عراقي پوځیان چې د امریکا په مشرۍ تلف ځواکونه ملاتړ کوي راو سرحدي شرګوټي چې په عراق کې د داعش تر کنټرول لاندې اوروستي شرګوټي وو تصفیه کړ. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د نوومبر پر 28 ویلو چې داعش ډلې پوځي ماته وخوړه، خو اوروستي بریا به وروسته لا غیلان سي چې په دښته کې د دغې ډلې ریښې وېستل سي. د سعودي عربستان په مشي پوځي تلاف چې یمن ته د ننوتو پر لارو او بندرونو د محاصرې کړي ټینګه کړي ویلي چې لنن څخه دغه یوات پر د دغه هیواد یو عمده هوایي ډګر او د سر سمندرګي مهم بندر د بشري مرستو لپاره بیرته پرانیزي. د ائتلاف لخوا په خبر سوي لامه کې ویل سوي چې د پلازمینې سنا هوایي ډګر په د ملګرو ملتونو د الوتکو پر مخ پرانستل سي او ساحلي بندر هوتایده به هم د بشري عجل مرستو پر مخ پرانستی وي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارجنټاین ولسمشر ته ویلي چې د هغه اوپټل په موندلو کې به مرسته ورسره وکړي چې یو نوی وړاندې د څلور څلوېشت عملی سره په جنوبي اتلانتیک کې لا درکسو. دا خبره د روسي او ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارتونو په ویلامې کې کړې ده. د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې روسیې د یوې په پرمختللي ټکنالوژي سنبال کښتۍ وړاندیز ورته کړی چې وکولی سي د لټون په عملیاتو کې مرسته وکړي. د ارجنټاین ولسمشر ته د مرستې هرکلی کړی دی. له ارجنټاین سره دغه راز په دې برخه کې د امریکا، جرمنی، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، هسپانیا، فرانسې، ناروې، پیرو او بریتانیا لخوا مرستې کېږي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان د راکټي حمله په وړاندې به مقابل عمل وکړي، خو اسلام آباد باید د ډیورن کرښې په اوږدو کې حالات ترنګلی نه کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره له کونړ څخه د هغه بې ځایه شوو خلکو د وضعیت په اړه یو ریپورت لرو چې د پاکستاني پوځونو د توپونو د ډزو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت کابل ته د زهرا خاوري د کورنۍ د راتګ انتظار باسي. دوی هیله مند دي چې د زهرا کورنۍ به د نوموړي د ځان وژنې د اصلي لامل موندلو کې له جنایي قضایي بنسټونو سره مرسته وکړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د اموري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د پخواني حکومت چارواکي باید خپل سرګندونې د قانون په چوکاټ کې مطرح او د ملي ګټو خلاف حرکت ونه کړي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ناټو عمومي منشي او اذربایجان ولسمشر د ناګورنو کارباخ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان د راکټي حمله په مقابل کې ورته ځواب ویلی، خو د ډیورن کرښې په اوږدو کې باید پاکستان نور حالات ترنګلي نه کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه له خپلې خاورې دفاع کولی شي، خو د تفاهم له لارې د دې مسلې هوارې تر ټولو مناسبه حل لاره ده. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان حکومت او دغه هیواد پوز باید د دې زمينه برابر نه کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخواله زیات شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري دغه سرګندونې د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د پاکستان د راکټي بریدونو په تړاو وکړي. خاغلی وزیري وایي کچيري پاکستان او دغه هیواد پوزان خپل راکټي بریدونو ته دوام ورکړي، دوی بلمثل جواب ته چمتو دي چې په دې برخه کې اقدام هم شوه دی.
کابل لار پیدا نشي نو موږ مجبور یو چې په هیواد وسو د یوازې نشه دفتره کیږي په وی باندې هم موږ باندې دفتره مو کو بزنس عمل وکړو. موږ هیله لرو چې د پاکستان نظامیان د پاکستان حکومت د زمينه برابر نه کی چې خدای نه خواسته زور هیوادونو ته ترمنځ په تاو دي خواله او د دین ازیاق
د خاغلی وزیری په خبره دوی هڅه کوي چې تر ډیره همغه موقعیتونه په نخښ کړي کوم چې ورنه د افغانستان په خاور راکټي بریدونه کیږي، تر څو په دغه حمله کې لکرخیا غاړي ملکیانو ته زیان وانه وړي. ل تیر شو خوښ پګو کلن راهیسی د ډیورن کرخیا خوا پر افغان خاور غن راکټي بریدونه او د توپونو حمله شوی چې لاملې لزګون افغانانو ته مرګ جوړ لوختي او سلګونه نور د خپل مینو پرې خودو ته اړ شوی دي. د کونړ امنیه قومندان جمعګل همت ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په تیر یوې اونۍ کې د کونړ په یو شمیر سیمو کې د پاکستان له لوري له زورو زیاتې راکټي او توپخانی حمله شوې دي. خو دغه ولایت والی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان ځواکونو له بلمثل اقدام وروسته په دغه حمله کې د پام وړ کمواله راغله ده. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې یاد موضوع د امریکا، ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو سره هم شریکه کړې ده. څو ورځې وړاندې د افغانستان لوی درستیز جنرال شریف یفتلی په یوې خبري غونډه کې وویل افغانستان غواړي دا مسله د سیاسي خبرو خبرو اترو لاله حل کړي او په همدی هدف به ډیر ژر یو افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان حکومت هیڅ کله دا خبر نه د تایید کړي چې ګواکې دوی پر افغان خاوره راکېټي حمله کوي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان که څه هم د پاکستان په وړاندې د افغان سرحدي ځواکونو بلمثل عمل ستایي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکا د غوث ملاتړ ماموریت سرتیري چې له دغه هیواد سره امنیتي او دفاعي تړون لري باید د افغانستان له سرحدونو دفاع وکړي. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
زه بهتره ګڼم دا چې د افغانستان سرحدي قواوې او امنیتي قواوې په سرحد کې حد اقل که د دربورد نه کار نسی اخسته په د نیزو پوسو باندې دوی هم تیغو انداخت کی، دوی باید هم انداخت وکړي چې بالاخره دا خبره ودرېږي. نو دا به تر څه وخته د افغانان د دې قربانیانې هره ورځ به دوی په زراعو راکټونه په تمام سرحد کې په افغانستان باندې راولي او بهانه به همدا یي چې موږ ترورستان ولو. الان ترورستان د دوی په څنګ کې ناستي.
ښاغلی مجاهد، له افغان حکومت غواړي چې له هرې ممکنه لارې چې وي باید د یادې مسلې د دایمي حل لپاره هڅه وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ له ازادي رادیو نه اورئ. وسمزو کونړ ته مخکې مو د افغانستان د دفاع د وزارت څرګندونه واوریدې چې ویلي د پاکستان د توغندیو په ځواب کې به ورته اقدام وکړي، خو اسلام آباد ته وغوښتل چې د پولې په اوږدو کې د تاوتریخوالی نه رامنځته کړي. په کونړ کې د هغو ولسوالۍ د اوسیدونکو حال درکوو چې په یو شمېر سیمو کې د پاکستان لخوا توغول شوي توغندي لګېدلې او خلک یې کډه کولو ته اړ شوي. زموږ خبریال روحلان وری نور تفصیل راکړي.
موږ د شولتن ولسوالۍ ته تللی یو، په کوم ځای چې هر ورځ د پاکستان پوز د توپونو او نورو وسلو بې دریغه ډزې کوي. دلته ګڼو کسانو خپل کورونه پریښي او نورو یې د سیمې پریښودو او له توپونو د سر خوندي کولو په نیت کډې په شا کړي دي. د شولتن ولسوالۍ د سونو کلی اوسیدونکي سلامت ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني توپچی بریدونو په وجه خپل کور کلی پریخه او اوس د خپلوانو کره لستونزو ډک ژوند کوي.
په کړه باندې راوتلی استو ګولې شروع شوې برنه قزه ما صاحب چې کورونه وشتو مالونه وشتل خلک ټول را په کړه شو مل خوش شو. عبدالترال شلتن کې کیناستلو په دې خلکو باندې کوي یو کور د 15 کړه شپک په کیناستلو نه سرپناله رو نه کم شاله رو اړب خېبل لو سرونه رااله.
سلامت او د هغه پڅیر نور کډه شوی خلک وای دوی نه پوهیږي چې ولی پاکستان کورونه او سیمه په توپونو ولي. دوی له افغان حکومت او نړیوالو غواړي چې په پاکستان فشار راوړي او له بریدونو یې منع کړي څو خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. خلک وای له 2010 میلادي کال څخه د کونړ په څیر د ډیورند په کرخه د پرتو ولایتونو په یو شمیر ولسوالیو د پاکستان د پوز له لوري د توپونو او نورو وسلو ډزې کیږي چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړې شوي چې له امله یې د ډیورند کرخې سره پرتې ساحې د سیمې له اوسیدونکو خالي شوي او د وسلوالو مخالفینو په مرکزونو بدلې شوي دي.
د نجات دادن زهرا خاوري کوتاهي صورت گرفته ایره کاملا تایید میکنم. زمانی که زهرا مرگ موش ساعت 8:30 میخوره
د زهرا خاوري د ځان وژنې په اړه له هر چا هر څه اوریدل کیږي. د وضعیت اصلي لامل ته رسیدل ستونزمن کړی دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د زهرا خاوري د ځان وژنې دانګې.
قدرمنو دوستانو، زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د تیروتنې له کبله زموږ بخنه او معذرت ومني. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرېږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت کابل ته د زهرا خاوري د کورنۍ د راتګ انتظار باسي. دوی هیله مندي چې د زهرا کورنۍ به د نوموړي د ځان وژنې د اصلي لامل په موندلو کې له جنایي او قضایي بنسټونو سره مرسته وکړي. دا د وزارت ویان دی عارفی پایکان د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ټول د زهرا خاوري د ځان وژنې د لاملونو د موندلو لپاره څېړنې پیل شوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري چې د زهرا د همسنفۍ په غږ پیلېږي.
د نجات دادن زهرا خاوری کوتاهی صورت گرفته ایرا کاملا تایید میکنم. زمانی که زهرا مرگ موشه ساعت 8 نیم میخوره
د زهرا خاوری د ځان وژنې پاړه له هر چا هر څه اوریدل کیږي. د وضعیت اصلي لامل ته رسیدل ستونزمن کړی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د زهرا خاوری د ځان وژنې د انګیزې د معلومولو لپاره کابل ته داغې د کورنۍ د راتګ انتظار باسي. دوی وایي اړینه ده چې کورنۍ د نوموړي د ژوند په اړه اړوند جنایي عدلي او قضایي ارګانونو ته معلومات ورکړي. د یاد وزارت وایاندې عارفې پیکان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وزارت له پیښې سره سم یو ټیم ته د څېړنې دنده سپارلې، خو په خبره یې تر اوسه مستند څه نه دي ترلاسه شوي.
اون هم متاسفانه در دایکندی تشریف دارن.
له بده مرغه کورنۍ تر اوسه په دایکندي کې ده، او د دې لپاره چې موږ پیدا کړو چې مونوګرافي د ځان وژنې سبب شو که څه، موږ باید پلټنې وکړو. هر کله چې عدلي او جنایي بنسټونو زموږ سره علتونه شریک کړل، موږ یې حتماً له رسنیو سره شریکوو.
د دایکندي اصلي اوسیدونکي زهرا خاوري د کابل پوهنتون د وترنری پوهنځي د څلورم ټولګي محصله وه، او تېره یکشنبه یې ځان وژنه وکړه. که څه هم یو شمېر محصلینو د مونوګراف په سر ستونزې د استادانو سخت چلند او ناوړه غوښتنې او ځینې نور موارد د نوموړي د ځان وژنې لاملونه بللي، خو زهرا ته نږدې کسان بیا په دې اړه اوازې بې بنسټه بولي. د نوموړي یوې ټولګیوالې مریم برومن ازادي راډیو ته وویل
خبرې شایعاتی که صورت گرفته ای کاملا غلط است.
هغه اوازې چې خبرې شوې دي ټولې غلطي دي. زموږ همصنفیان شاهدان دي چې مونوګراف یوازې یو ځل رد شوی، نه دا چې پنځه ځله. بل تور دی چې استاد بې ځای غوښتنه کړې ده. دا بیخي غلط فکر دی. زموږ استاد ډېر ښه سړی دی، هغه سختګیر دی، خو سختګیر د دې لپاره چې موږ درس وایو،
اما به او اندازه که مردم شایع کردن نی.
د زهرا یو بل ټولګیوال سید عارف حسینی وای زهرا به ډیر وخت تر فشار لاندې وه. نوموړی د لیلی مشرتابه په دې توره نوی چې د زهرا په ژغورنه کې نغړی کړی ده.
تنها نمیشه گفت که تحت فشار استادا قرار گرفته، خودش هم بیمار بوده.
دی وایي داسې نشو ویلی چې هغه د استادانو تر فشار لاندې وه، هغه خپله ناروغه وه. او د فشار راوړلو علت هم دا دی چې اوسنی وضعیت ته په کتو استادان مجبوریږي چې په محصلینو فشار راولي. په ورته وخت کې د رواني چارو څېړونکی حامد ستومان وایي استادان باید د محصلینو رواني او شته نورې ستونزې په پام کې ونیسي او ورسره همکار پاتې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زهرا باید د فشارونو حل ځان وژنه نه، بلکې له هغې سره په مبارزه کې لټولی وای.
هر کار چې د استاد زړه وغواړي هماغه کار کوي. دته متوجه نه دي چې آیا په دې شاګرد به مثبت اغیزه ولري یا که منفي اغیزه ولري. دغه آینده ته هیڅ متوجه نه دي او هیڅ په هغې باره کې هیڅ فکر نه کوي.
ښاغلی ستومان وړاندیز کوي چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره پکار ده چې پوهنتونونو کې مشورتي دفترونه پرانیستل شي او استادان د محصلینو د ستونزو د هواري برخې ته جدي پام وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د پخواني حکومت چارواکي باید خپلې څرګندونې د قانون په چوکاټ کې مطرح کړي او د ملي ګټو خلاف حرکتونه ونه کړي. په ورته وخت کې د دې جرګې یو شمېر غړي په اوسنیو شرایطو کې پخواني موضوعات رامخته کول ګټور نه بولي. وایي دا ډول موضوعات هیواد د کړکیچ په لور بیایي. په اړه یې رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د پخوانی حکومت د چارواکو په ګډون له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې له هغو څرګندونو ډډه وکړي کومې چې ملي ګټې زیانمنوي. د دغې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزي د پنجشنبې په ورځ د پخوانی حکومت د یو شمېر چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره ازادۍ راډیو ته وویل ټول سیاستوال باید د قانون په چوکاټ کې خپل نظرونه مطرح کړي.
زمان له سیاستینو نه هیله دادا چې هر هغه غوښتنې باید د قانون اساسي په چوکاټ کې د افغانستان د نافذه په قوانینو په چوکاټ کې دوی غوښتنه ولري. نو د ما په اند اوس د خلکو دا بې ځایه غوښتنې په دې شرایطو کې دا هېڅ جایګاه نه لري. زما هیله دادا تر افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې باید موږ لاسره یو کړو.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړی آریون یونوای په اوسنیو شرایطو کې د پخوانی حکومت د چارواکو لخوا د تیرو ستونزو مطرح کول ممکن هیواد له کړکیچ سره مخ کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل څو ورځې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي. د نوموړي په وینا د 1993 لمریز کال د انتخاباتو د جعلي کارتونو ماشینونه د وزیر اکبر خان په سیمه کې د هغه چا په کور کې ځای پر ځای شوي وو چې د ښاغلي نبیل په خبره اوس هم د ملي وحدت په حکومت کې کار کوي. رحمت الله نبیل دغه شان ادعا کړې وه چې د 2014 میلادی کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې جالی ډالر کارول سوي او یو شمیر کسانو ته لاړوړاندې د تړونونو د ورکړې ژمنې سوي وي. خو د ولسی جرګې بلغړې عارف رحماني بیا د دغه جرګې د دوهم مرستیال برعکس نظر لري او وایي دا ډول څرګندونې په راتلونکي کې د عامه ذهنونو د روښانتیا لپاره ګټورې تمامېدای شي. هغه وایي دا ډول څرګندونې د خلکو د ویښتیا او د هغو پروګرامونو د افشا لپاره چې د پردې تر شا دي ګټورې دي، خو د هغه وخت چې دا ډول افشاګریانې مستندې وي. له دې وړاندې د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاحکار رنګین داد فرسپانتا او د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق حدی د ملي وحدت حکومت په پروګرامونو انتقادونه کړي وو. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو ستونزو یادونه مناسب کار نه ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په سیاست کې موږ باید د راتلونکي په لور ولاړ سو او د راتلونکي په اړه فکر وکړو، نه د خپلو ګټو لپاره. تر کومه چې موږ په واک یو هر څه ته ښه وایو، خو کله چې بې واکه سو بیا سیاسي کس هم کیږو او تیرو مسایلو ته لمن وهو. زه فکر کوم چې دا به د هیواد د ملي ګټو لپاره مناسبه نه وي. ښاغلی داود چنګار کوي چې د پخواني حکومت چارواکي د مخالفو څرګندونو پر ځای باید یو بل ته لاس ورکړي او له هغو فرصتونو چې اوسنی حکومت یې په مخ کې لري د هیواد د ملي ګټو او راتلونکي لپاره هلې ځلې وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د مارچی ولسوالۍ امنیه قمندانۍ ته ځانمرګې بریدګر څنګه ننووت. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په دې اړه یو شمېر شکمن کسان نیول شوي، خو لا هم څرګنده نه ده چې څنګه یاد بریدګر قمندانۍ ته ننووتې. د هلمند ولایتي شورا وایي د پولیسو په لیکو کې دغه ډول کارونه ډیر خطرناک دي. په اړه یې استایي رپورټ لري.
که څه هم دا پیښه د روانې اونۍ په یکشنبې شپه سوې ده، خو جزئیات یې هغه مهال څرګند شول چې امنیه قمندانۍ او ولایتي شورا په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. د روانې اونۍ په یکشنبه د افغان ځواکونو د یو لوی اکمالتي کاروان په ترڅ کې چې ګڼ شمېر لوړ پوړي جنرالان او سرتیري هم پکې برخه لرله، یا دوه ځانمرګې برید کوونکي د نورو سرتیرو سره یو ځای په همبوی ټانکې مارجې ته تللي دي. ویل کېږي یو یې چې د چاودېدونکو توکو واسکټ پتن و، څو ځله د ځان چولو هڅه کړې ده، خو په واسکټ کې د خرابې له وجې پر وخت نه دی چاودېدلی. واسکټ لرونکی بریدګر د یکشنبه په شپه د مرجی امنیه قمندانۍ ته ننوځي، توانی ژ خپل واسکټ ته چاودنه ورکړي، خو دا چې نیم چاودېدلې دی چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالغفار ساپۍ مني چې پیښه دستوري وه، خو په اړه د تحقیقاتو د پیل کېدلو خبر ورکوي.
اگر چې تحقیقاتو تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې دا په څه ترتیب ځان یې هغه هدف ته رسولی ده، خو ظاهرا فکر کېږي چې د کوم نفوذي شخص له خوانه د حمایه شوی وي او هدف ته رسېدلی وي. بیا هم موږ ته دا هم د لا تر اوسه واضح نه ده کولای شوی چې په څو ځایونو کې دغه پولیسو توقف درلود، قرارګاهو کې پاتې شوي دي. ډېر چانسونه وو چې که هلته یې ځان پټاو کړی وای شاید دې نه زیات زیان اړولی وای امنیتي او دفاعي ځواکونو ته.
دا چې برید کوونکی د محلي پولیسو په لباس کې وو نو سم نه دی پیژندل سوی، خو ویل کېږي د محلي پولیسو هغه قمندان چې دواړه برید کوونکي د مرجې تر امنیه قمندانۍ رسولي دي نیول سوی دی او تر پوښتنو لاندې دی. په ورته وخت کې یو بل برید کوونکی چې ویل کېږي د مرجې د امنیه قمندان هم لاولات د وژلو په موخه د یو مل کلاشنکوب سره په ورته ټانک کې امنیه قمندانۍ ته داخل سوی دی. په دا بله شپه یعنی دوشنبه ماښام پر یو شمېر سرتیرو د خپل توپک شپېلې اړوي، څو تنه زخمي کوي چې وروسته د پولیسو په متقابلو ډزو کې وژل کېږي. دا چې دغه ډول پیښې څومره خطرناک تمامېږي، د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي که د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو نفوذ تر دې حده ورسېږي، کولای سي په ډیرو مهمو ځایونو او اشخاصو بریدونه ترسره کړي.
غټه د اندېښنې خبره ده، ځکه چې دلته موږ په مرکز هلمند ولایت کې پرز مثال د والی دفتر دی، د رئیس د امنیتي ملي دفتر دی، د کمانډان د امنیت دفتر دی، د رئیس محکم دی، څارنوالان دی، د دې ټولو دفترونو ځایونه دي. نو دغه د خطر سره مخ کیږي. پرز مثال ولایتي شورا ده، نور داسې ځایونه دي چې داسې مشکلات په بیا پکې کرا پیښي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي، خلک ډیر په وهم کیږي. نو تر هر څه د مخه مو د ریاست امنیتي ملي څخه غوښتنه ده چې په دې پسې جدي او په کلکه تعقیب وکړي، حویلی نه پیدا کی.
وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلې ده. کریسوب احمدی رسنوی ته ویلی دي چې د دوی یو نه پوزی کس پر افغان ځواکونو ډز کړی دی او ګڼ شمېر کسان یې وژلي دي، خو دولتي مسولین دا خبره نه مني. دا شاید لومړی ځل نه وي چې د وسلوالو طالبانو ځینې نفوذي کسان د امنیتي ځواکونو په تجمع کې ځان ته چاودنه ورکوي. خو حیرانوونکې دا ده چې یاد کسان د محلي پولیسو د یو مطرح قمندان په غوښتنه چې ویل کېږي پړه یې هم منلې ده انتقالېږي. د مرجې ولسوالۍ محاصره سرتیرو ته د اکمالاتو په موخه دغه سفر کې زه هم د یو شمېر لوړ پوړو جنرالانو او سلګونو سرتیرو سره تللی وم. که څه هم هر څه ډېر منظم ښکارېدل، خو دا چې د دغه ډول یوې پیښې مخه څنګه ونه نیول سوه تر تحقیقاتو وروسته به جوته سي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ناټو عمومي منشي او د اذربایجان ولسمشر د ناګورنو کرباخ په اړه خبرې کړې دي. د ناټو عمومي منشي د ناګورنو کرباخ سیمې وضعیت د اندېښنې وړ بل خو ویل چې د اذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو ترمنځ خبرو د دې سیمې د کړکېچ احتمالي حل ته هیلمن کړی دی. په اړه به نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه واورو.
د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف د اذربایجان د جلاسوی سیمې ناګورنو کرباخ د کړکېچ په اړه په بروکسل کې خبري وکړې. په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې تر خبرو وروسته ستولتنبرګ خبريالانو ته وویل چې دا جګړه د یو شمېر لویدیځو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده او له دواړو لورې یې وغوښتل چې حالات دې نور نه کړکېچنوي. له ستولتنبرګ سره یو ځای الیف وویل چې د ناګورنو کرباخ سیمې وضعیت له بده مرغه نه بدلېږي او پر ارمنستان یې تور پورې کړ چې غواړي حالات همداسې دوام وکړي. د ارمنستان په ملاتړ جلا غوښتونکې د ارمنانو اکثریت ناګورنو کرباخ سیمه تر خپل کنټرول لاندې لري چې د 1990 میلسیزي پر مهالې ونیوه. په دې جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. جګړې ته د پایتخت ایښودلو په مقصد کېدونکې ډیپلوماټیکو هلو ځلو دومره نتیجه نه ده ورکړې. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په منځګړیتوب نړیوالو د مینسک ډلې په نوم د شکیلو لورو ترمنځ مذاکرات جوړ کړل او پکې روسیې، فرانسې او امریکا هم ګډون کړی و، خو دا مذاکرات بریالي نسول. د ستولتنبرګ او الیف تر خبرو درې ورځې مخکې د ناګورنو کرباخ نظامي چارواکو ویلي و چې د دواړو سیمو ترمنځ پر پله په بمی چاودنه کې درې سرتیري وژل شوي او یو ټپي شوی دی. ستولتنبرګ ویل د الیف او ارمنستان د ولسمشر سرش سارکیسیان ترمنځ نوي مذاکراتو هیلمن کړی دی. الیف او سارکیسیان تیره میاشت په جنیف کې خبري وکړې. الیف په سیمه کې د ارمنستان پالیسی نژادیف تصفیه بولي. ستولتنبرګ دا هم ویل چې الیف په وروسته د ناټو غړي هوادونو له چارواکو سره وویني. ټاکل شوی د سارکیسیان او الیف دواړه په بلجیم کې د جمعې په ورځ د لویدیز مشارکت سرمشریزي پر مهال د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره وویني.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د والیانو ټولنه په هیواد کې دروان امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې ټولنې رئیس عبدالجبار تقوا د پنځشنبه پروس په کابل کې وی غونډې تویل امنیتی ګواښونه ان په کابل کې مخپسیاتی دودي. محمد حدیث پردی سپاړه ریپورت لري.
کته هم افغان امنیتی چارواکی په افغانستان کې د امنیت د خکېدو خبره کوي، خو دغه هیواد د والیانو ټولنه وایي چې په ټول هیواد او په ځنګړي ډول په پایتخت کابل کې نسبی امنیت نشته. دغه ټولنې رئیس او د کابل پخوانی والی عبدالجبار تقوا د پنځشنبه پورس په کابل کې د پخوانی والیانو د ټولنې د غړو په ناسته کې ویل د ملي والی حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی.
در ګوشه او اطراف او اکناف افغانستان
د هیواد په بیلابیلو سیمو او ان په کابل کې نسبی امنیت نشته. ولسوالیو ته د کلیو او لرو پرتو سیمو اکثره غزیدلې لارې تړلې شوې او په دغه هیواد کې هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
اکثرا مسدود است. هیچ کسی در کشور احساس مسمومیت نمی کند.
دا یاد ټولنې یو شمېر نورو غړو هم وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او خلک له دې کبله اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ ادارې تازه ویلي چې په افغانستان کې جګړې شدیدې شوې دي. د دغې ادارې په تازه خپور شوي راپور کې راغلي که څه هم د افغانستان نوم له جګړې د زیانمن کېدونکو هیوادونو له لیسته ویستل شوی و، خو د دوی په وینا یو ځل بیا د دغه هیواد نوم په دې لیست کې شامل شوی. په دغه راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې تر سپتمبر میاشتې پورې هر ورځ په افغانستان کې په اوسط ډول اتیا جنگی پیښې شوې چې په تیرو شپږو کلونو کې بې ساري دي. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي و چې د روان کال په پسرلي او اوړي کې د وسلوالو مخالفینو حملې د تیر کال د همدې وخت په پرتله 13% زیاتې شوې، خو په خبرې مخالفین خپلو هدفونو ته نه دي رسیدلي. د دفاع وزارت وایند دولت وزیري وایي د وسلوالو مخالفینو هغه شوم پلانونه چې ولایتونه او یا هم ولسوالۍ به سقوط کړي شنډ شوې دي.
در تماماً 34 ولایت کشور
د نه ولسوالۍ پرته د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د دولت حاکمیت شته، خو سږ کال د دښمن خوځښتونه زیات ول. اما دا په دې معنی نه ده چې دوی سیمې نیولې دي، بلکې موږ سیمې نیولې او تصفیه کړې مو دي.
د ښاغلي وزیري په خبره له دېرشو تر څلوېښتو ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ او له شلو تر دېرش بیا له متوسط امنیتي ګواښ سره مخ دي. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ بیا وایي د افغان جګړې په میدانونو کې د بهرنیو ځواکونو شاملېدو په حالاتو مثبت اغېز کړی او امنیتي وضعیت تر پخوا ښه شوی دی.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. د ازادي راډیو بل نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. زرغونه منګلي د وړاندې کولو لپاره راغلي. زرغونه ستړي مشي.